پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر. همکارم احمد تکل میزبان شماست.
دیر از یتمانه نکام ستره مشه جکفر جانه و قدر من اوریدون که تست سلام رنده کام. تر نهو بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت خبرونه تخراغ لست. دی خبرونه پدیر برخه که دی ازاده راژیو مجله اونیس پروگرام خبریگی خو پلنده خبری برخه که باواره چه دی انتخاباتو دی خپلواک کمیسیون مشر وایی دی انتخاباتو پا بهیر که دی لاخ شفافیت پا مقصد پریکر شوی چه پدیر شو ولیتونو که دی نول سوا محلونو رای لسارا و چیرل شی. دی برخه ورست رازی لمرای پا مکره خبرونو تا چه اسدالله لودین چمتو کردی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په دیرشو ولایتونو کې د نولس سوه محلونو رایې له سره څیړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ګډې قمندانۍ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کړی دی او ټاکل شوی چې د عراق نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دې لپاره چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې شي او په انتخاباتو کې په ښه توګه شفافیت تامین شي، د رایې ورکولو د 1900 مرکزونو رایې له سره څیړي. نوموړي په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا څیړنه یا تفتیش به 4-5 ورځې نور وخت ونیسي او تر اوسه کمیسیون پریکړه نه ده کړې چې لومړنۍ نتایج اعلان کړي او که په 10 ولایتونو کې د دې 1900 مرکزونو د رایو بیا څیړنې ته انتظار وباسي. ښاغلي نورستانی وویل چې ډېر ژر به په دې اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویلي وو د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله د اعتراضونو سره سره به لومړني نتایج په ټاکلي وخت چې د چهارشنبه په ورځ کېږي اعلان کړي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ټیم ویلي د دوی شرطونه د کمیسیون لخوا نه دي منل شوي او دوی نور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ ډول پریکړه د منلو او دوی نور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ ډول پریکړه نه مني. اخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید اشرف غنی احمدزی پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی چې په ټاکلي وخت د لومړنۍ او ورپسې وروستي نتایج اعلان کړي. په عین حال کې پرون د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفرس پنتا په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی ولسمشر به له اوسني ولسمشر څخه په ټاکلي نیټه یعنی د کمکی اختر په 15 واک ترلاسه کړي او د واک سپارلو او نوی ولسمشر د لوړ د مراسمو په مهال ویش کې به هیڅ بدلون ناراضي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ګډې قمندانۍ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کړی دی. ایساف پرون ویل د افغان ځواکونو په غوښتنه یې د هلمند په جګړه کې د هغو ملاتړ کړی چې پکې هوایی ګزمې، اکتشافي الوتنې او هوایی ملاتړ شامل دی. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفرس پنتا پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په جګړه کې د پاکستاني نظامیانو حضور یوه څرګنده خبره ده. ښاغلی سپنتا د هلمند وروستۍ جګړه پر افغانستان د پاکستان څرګند تیری وباله او ویې ویل پاکستان ته یې په خپل سفر کې د پاکستاني چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د هلمند په جګړه کې د پاکستاني پوځیانو د ښکېلتیا په اړه د افغان چارواکو ادعاوې رد کړې وې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی چې د عراق نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. د تیرې اپریل میاشتې له انتخاباتو وروسته تمه ده چې عراقي وکیلان به د پارلمان مشر، د هیواد صدراعظم او ولسمشر غوره کړي. اوسنی شیعه صدراعظم نوري المالکي چې د فرقې تشدد د پیښو له کبله له کلکو انتقادونو سره مخامخ دی، د درېیمې دورې لپاره د صدارت مقام ته د رسېدو په لټه کې دی. بلخوا د عراق د تکریت ښار په شاوخوا کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومتي ځواکونو د سني وسلوالو څخه د دې شمالي ښار د بیانیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دوشنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس د پوځ د یو چارواکي له خولې وویل چې ځواکونو یې د ښار د څنډو پر ځینو برخو کنټرول ټینګ کړی دی. په عین حال کې عیني شاهدانو ویلي چې د شپې لخوا د ښار پر ځینو برخو هوایی بمباری شوي دي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې میاشتې په پیل کې تکریت د هغو پرمختګونو په لاړ کې ونیوه چې په ترڅ کې یې دې ډلې د عراق د شمال او لویدیځ کې ډېرې برخې لاندې کړې. ل القاعده شبکې څخه بیل شوی د ډلې د عراق او سوریه په هغو سیمو کې چې تر واک لاندې دي اسلامي خلافت اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکی ویلي د اقدام د سوریه او عراق د خلکو لپاره کومه معنی نه لري. د اوکراین ولسمشر پوترو پروشونکو وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره د اوربان موده به ونه غځوي او ځواکونه به د یاغي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. له بلتون پالو سره اوربان چې د اوکراین په ختیځ کې د بغاوت ختمولو لپاره د پروشونکو د پلان جزو پرون شپه ناوخته پایته ورسید. په پایل کې د دې اوربان موده و ورځې وه خو وروسته بیا لس ورځو ته وغځول شوه. پروشونکو په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی دی وایي چې اوربان نور ختم شو.
موږ به ناستوپاتې او به زویلنیاتی نشو زمین.
دای وای موږ باید درید وکړو او خپل خاوره به آزاد کړو. د اوربند د مودې د نو وګدول پلان ترستانو یا غیانو د لمارانه او هغو کسانو ته زموږ جواب دی چې ملکی وګړي شکنجه کوي، د هیواد اقتصاد فلجوي، د اورګاډي پټلۍ الوزوي او خلک له عادي او سولې ژوند څخه محروموي. د اوکراین ولسمشر لامنیتی چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه کې خبر ورکړی دی چې د جون په 20 نیټه د اوربان له اعلان وروسته 20 اوکراینی عسکر د یاغي وسلوالو لخوا وژل شوي دي. هغه درې تنکي ځوانان چې د دې میاشتې په پیل کې د اسرایلو په لویدیځه غاړه کې نادرکه شوي وو مړه موندل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي د درې واړه جسدونه یې د دوشنبې په ورځ د هبرون ښار ته نږدې موندلې دي. دا ځای له هغې سیمې ډېر لرې نه دی چیرې چې د جون په 12 نیټه دا درې واړه نادرکه شوي وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دوی څه ډول مړه شوي دي. د دې درې تنکۍ ځوانانو د مرګ د خبر له خپرېدو مخکې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې اړه بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند دا یو بزدلانه وژنه بللې. د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون دا د نه منلو تروریستي عمل بللی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کی دا یو ورجن پیخه و بللا او ویل
کیډناپینګ اند اف کورس انی هارم دټ اس
د دې تنکه ځوانانو تختونه او هغه څه چې له دوی سره شوی یو تراژیدی ده. اسرائیل د حماس سختري زډاله چې په غزه کې واک لري د دې درې تنو په تختونه کې په لاس لرلو تورنوي. او رسای خبر دا چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې تیره شپه فرانسې نایجیریا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دوهمه لوبه کې جرمني 2-1 الجزایر ته ماتې ورکړه. نن شپه هم په زړه پورې لوبې په مخ کې دي. ارجنټاین او سویس به د کابل په وخت د شپې په 8:30 د سیالۍ ډګر ته راووزي او بلجیم به د کابل په وخت د شپې په 12:30 د متحده ایالاتو له ټیم سره لوبه وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
سمقاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو مخکې مهمه یادونه وکړه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وای د انتخاباتو په بهیر کې د لا ښه شفافیت او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره پریکړه شوې چې په دیرش ولایتونو کې د 1900 محلونو رایې له سره وڅېړل شي. ښاغلی نورستانی ویلي چې دا کار خای څور از نور وخت ونیسی. خغلی نورستانی پر کاندیدانو یا ور بیا ټینګار وکړ چې د یوې ملی او خپلواکې ادارې په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې تمه کیږي سبب د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په پروسه کې د ښه شفافیت رامنځته کولو لپاره په دیر شو ولایتونو کې د 1900 مرکزونو رای له سره څیړي. احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د رایو د څېړنه به څو ورځې وخت ونیسي.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي ننم ټول ولایت ته اوال لیږل دي چې تقریبا د 1900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي چې پاک رای دی ناپاک رای خجدا شي. نو د دې نتایج د راتلو لپاره به یو څو ورځې وخت نیسي او څلور پنځه ورځې. نو تر اوسه کمیسیون فیصله نه دی کړې چې خاطر موږ به او که اعلانو ابتدایي نتایج به اعلانو. دا قسمي نتایج وخت اوس تیر دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ وویل د دویم پړاو انتخاباتو نتایج به د پلان سره سم په ټاکلي وخت اعلان شي. د ولسمشۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټاکلي مهالویش سره سم باید لومړني نتایج سبا اعلان شي. ښاغلي نور د دوشنبې پر ورځ ویل تر اوسه پورې د رایو په سلو کې 99.5 فورمونه سیستم ته داخل شوي دي او کمیسون ژمن دی چې لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. نور محمد نور همدارنګ ویل چې د رای ورکولو د هغه 99 مرکزونو فورمې چې بیا څېړنې ته اړتیا لرله مرکز ته رسیدلي او د شپېتو نورو مرکزونو رای هم بیا شمیرل شوي. ښاغلي نور هم وویل چې د 1900 مرکزونو د رایو د بیا څېړنې لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د دې کمیسون کار دوام لري. د نتایجو د اعلان په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسونونو سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې او ادعا یې کړې چې د ده لخوا وړاندې شوي شرطونه نه دي منل شوي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو بیا ترسره کول او د رای ورکوونکو د شمیر په اړه وضاحت چې کمیسون یې تر 2 میلیونو زیات او د عبدالله ټیم یې کم بولي د نوموړي له مهمو غوښتنو څخه وو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د عبدالله عبدالله ټول شرطونه یې پوره کړي او نور د کمیسون سره د نه همکارۍ لپاره نوموړي ته کومه پلمه نه ده پاتې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی هم پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د دې ادارې پرېکړو ته درناوی وکړي.
د یو قانون په اساس باندې پولیسي جرګې او مشران جرګې لخوا نه تنظیم شوی دی، نو دا باید د ټولو دپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني هغه نو د ده کار دی، نو تر څنګه کیدای شي موږ خو خپل فیصلې اعلانوو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنګین داد فرس پانتا هغه ټولې اوازې چې ګوندې حکومت د کاندیدانو ترمنځ کړکیچ ته په لمن وهلو غواړي د حامد کرزي واک وغسوي په کلکه رد کړي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له ټاکل شوي مهال ویش سره سم به ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په پای کې نوي ولسمشر ته واک وسپاري او د اګست په 2 نیټه به د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي.
تازه، دقیق او بے طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
درنو اوریدونکو، مخکې لیدې چې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کړو. په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې جناقا الکوزای وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پروسه کې د رامنځته شوو ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور رای اچونو څخه 2 اونۍ تیرې شوي، خو د انتخاباتو پروسه د درغلیو او دسیسو تر سیوري لاندې راغلې ده. د جمهوري ریاست د یو کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې د جمهوري ریاست نه نیولې زیات شمېر چارواکي په درغلیو تورن کړي دي. په کابل کې مظاهرې وشوې او هغه ټلیفوني مکالمې هم خپرې شوې چې په پټه ثبت شوې او ادعا شوې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د انتخاباتو په عمل کې درغلی کوي. ورسپونه لیکي: ملګرو ملتونو هڅه وکړه عبدالله عبدالله وهڅوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له عملی سره بیرته یو ځای شي. نوموړي له یو څه قناعت وروسته د انتخاباتو کمیسیون ته په یو لیک کې خپلې 14 غوښتنې واستولې او وی ویل چې په عملي کولو به د درغلیو مسله حل شي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې ویلي د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ رایې باید باطل شي، خو کمیسیون دا غوښتنه رد کړې ده. نیویورک ټایمز لیکي: مسله په اصطلاح په هوا کې پاته ده او په میلیونونو رای ورکوونکي حیران دي چې د دوی رای به څنګه کیږي. دغه راز لوی دیزوال هم په خواشینۍ سره حالات څاري او دا ځکه چې دوی د کال تر پایه د خپلو ځواکونو د ایستلو تکل کړی دی. ورسپونه زیاتوي: د ملګرو ملتونو او د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې په توصیو او غوښتنو سربیره چې افغان کاندیدانو ته ویلي د قانون په چوکاټ کې باید د انتخاباتو اصولو ته غاړه کېږدي، د افغانستان په انتخاباتي لانجه کې د کومې نړیوالې مداخلې احتمال هم څرګند نه دی. نیویورک ټایمز لیکي: د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بل اقدام ممکن دا وي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د دې کار لپاره د جولای 2 نیټه ټاکل شوې ده. د ورسپونې په باور د انتخاباتو کمیسیون د عبدالله عبدالله دا غوښتنه چې رای شمیرنه باید ودروي نه ده منلې او خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ ورسپونې د هلمند ولایت د جګړو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: له 2 کلونو راهیسې د سنگین ولسوالۍ د اپینو او نشه یي موادو تولید او عایدات د وسلوالو د ملا تیر وو. په سګنی او د تیر کال اوړي موسمونو کې طالب وسلوالو ته د سنگین ولسوالۍ نیول لومړیتوب وو. ورسپونه وړاندې لیکي: په 2009 میلادي کال کې چې کله متحده ایالاتو د هلمند ولایت شمال ته په زرګونو اضافي عسکر واستول، د جګړې تلفات هم اوج ته رسیدلي وو. د امریکا د وخت دفاع وزیر رابرټ ګیټس د 2011 کال مارچ میاشت کې سنگین ولسوالي یو ستر ستراتیژیکي بری بللی وو. ورسپانه زیاتوی لهغه وخت راهیسې د سنگین امنیت خراب شوی دی. افغان چارواکي لا هم باور لري چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ امنیت ساتلی شي، خو دا باور مشروط دی. ورسپانه د سنگین د ولسوال سلیمان شاه خبر راخستی چې وایي په افغان ځواکونو پوره باور لري، خو له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې له وتلو مخکې باید افغان پوځ او پولیس په هوان توپونو او هوایي ځواک مجهز کړي.
د آزادۍ رادیویي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادۍ رادیویي مجله وړاندې کوم. د آزادۍ رادیویي مجله په پیل شوې خپرونه کې اناهیتا روحي خپل لنډکي شعرونه را اوروي.
یو غر ونړید، یو تخته وزیږېده.
په ډنمارک کې له ډېره افغان شاعر عبدالمالک بیکسیار سره د احمد تکل مرکه اوري. زلمی کیسه لیکوال همایون هیواد خپل لنډه کیسه راته لولي او خبرې ورباندې کوي. دغه راز د انتوان چخوف یوه ښکلې کیسه مو درته ژباړلې ده چې اورېدلې مه هېروئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
افغانستان علوم اکادمی په ادبي څېړنو کې د نویو لارو او رودو د اړتیا تر سرلیک لاندې یو علمي سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې چې د علوم اکادمی د رئیس سوریا پوپل په وینا او د هغې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزي د پیغام په لوستلو پیل شو، پوهانو 12 عنوانه مقالې ولوستې او د تحقیق په نویو لارو چارو یې رڼا واچوله. د سیمینار په پریکړه لیک کې ټینګار وشو چې له نویو تحقیقي شیوو او رودو سره د ځوانو محققانو د بلدتیا لپاره دي دې ته ورته نورې غونډې جوړې او د دقیقې او معیاري څېړنې په مقصد د وروستنۍ رودې چې ټولو ته د منلو وي ترتیب او تنظیم شي. د افغانستان د خارجه وزارت ویاند ویلی دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پرلپسې هڅو په برکت بامیان د 2015 کال لپاره د سارک هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه نومول شوی دی. د خارجه وزارت ویاند شکیب مستغنی وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې به په بامیان کې د سارک هیوادونو لخوا نندارتونونه، کنفرانسونه او د موسیقي او نورو هنرونو پروګرامونه جوړ شي. وروستای خبر دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال میرمن سیمین حسن زاده وای چې اطلاعات او کلتور وزارت هڅه کوي چې د اساسي قانون د 23 ماده په اساس د مؤلفانو، مخترعانو، کاشفانو او د کلتوري چارو د فعالانو حقونه خوندي کړي. د چې په کابل کې د کاپی رایټ د قانون په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو په یو کانفرنس کې خبري کولې، ټینګار وکړ چې د کاپی رایټ قانون د کلتوري او فکری ودې لپاره ډیر ګټور دی. خو څنګه چې له دغه قانون سره بلدتیا کمه ده، نو په کار ده چې په دې اړه غونډې او سیمینارونه وشي او په دې ارتباط د خلکو د معلوماتو اندازه لوړه شي.
په دې وروستیو کې په پښتو کې د آزادو وړو شعرونو یوه څپه را پیدا شوې چې ګڼ مینهوالې موندلې دي. په دې ډول شاعري کې چې د قافیې بارې په اوژو نشته، د خیال مرغه ته چټک الوت اسانه شوی دی. په دغو شعرونو کې د ادبي دودونو او سنتونو په ځای د ژوند تجربو ته زیاته توجه کیږي او د لنډوالي او ایجاز په بچه سیمبولیزم ته تمایل پکې زیات دی. د لنډکیو شعرونو یو تکړه شاعره په جرمنی کې استوګنه افغانه اناهیتا روحي ده. د دې شعرونه چې د انټرنیټ له لارې خپریږي ډیر لوستونکي لري. اناهیتا روحي خپل ځینې لنډکي شعرونه راته لولي چې د دې نوي طرز شاعري شي کامیاب بلګې بللی شو. د اورېدو بلنه درکو.
د موسیقۍ په شان رګو ته در پوهېږم، وګورم چې له ما څه جوړوې. د وجود ترمنځ تلوم، واړم د رڼا په سبو سا واخلم. زړه مې چیغه کړې د وجود لیونه مرغۍ والوتې. یو غر ونړید، یو دښته وزیږېده، باد مځکه تر ګوتو نیولی اڅبی. باد نیمه خوا ارمانونه غیږې ته ورجخت کړل، شناختې ښکل کړې والوت. اوس نو ولې څه څوي را باندې څاڅکي څاڅکي رڼې اوښکې کپخونه یم چې اوبو سره مې ژوندې. بند په بند یې ساره پرې کوله، ویل یې نور نه غواړم ساده اوسم. بېرته خپل وجود ته راکډه شوم، نه مې غوښتل ستا په راکړي درد ستا احساس حکومت شي. خپل سیوری څه وخت واوښتې؟ ما د هندارې حافظه کې لټولې، توبه توبه نور قتل نه کوم. د ډېرو ګلانو مرۍ مې پرې کړې، بڼ سپېره شو خو ته په خلا نه شوې. یا په منډه پوښتنې ورپسې، څنګه ابتدا څنګه انتها، زه ته موږ ولې. ما چوپتیا راونیوه، ها دا یې ځواب ورته ووایه، یو نوی پیل بې له تا بې له ما. باد په مهینو ګوتو بلندې لمسولې، د ځنګله اروا نڅېده. د خپل وجود تر څرمنې لاندې ورپټه کړم، ویې ویل دلته به دې زما د اوښکو باران نه لمدوي. من زه او روح د چوپتیا په بدرګه د تیاره کوټې په کونج کې ژوند لمانځو. د لمر په شان ودلېدې، سور نظر دې را تود کړ، د سترګو مې خولې وڅڅېدي.
تر څو کاله پخوا پورې سودان د مساحت په لحاظ د افریقا تر ټولو لوی هیواد و، خو خلک یې په خپلو منځو کې نه سره جوړېدل او جنګونو او قتلونو پکې د کرکو او کینو دومره زړې وکرل چې درې کاله پخوا سودان په دو هیوادونو وویشل شو. د سودان د دواړو برخو د پراخو صحراګانو په منځ کې نیل سیند تیریږي. دوی که څه هم نیل او نور خدای ورکړي نعمتونه لري، خو جنګونو او اختلافونو بې وزلي او محتاج ساتلی دي. د جنوبي سودان د خلکو یو مهم مصروفیت د څارویو ساتنه او پالنه ده. په جنوبي سودان کې د څارویو د کسب کار په باب د یو تازه رپورټ ژباړه وشما رشیدی لولي.
یویشت کلن وانی لوکی جی د غواو پاده د جنوبی سودان د پایتخت جوبا په خوا کې د نیل سیند غاړې ته رسولې ده چې د څارویو تندی ماته شي. دی وایي زموږ لکلیو سره تیر شوی سین وچ دی، اوبه نه لري، او په همدې خاطر مجبور یو چې خپل څاروي هر ورځ نیل ته راورسوو. په جنوبي سودان کې چې تر خلکو څاروي ډیر دي، د زلمی شپانه لوکی جی ستونزه عامه ستونزه ده. جنوبي سودان چې د نفوسو شمېر 13 میلیونه ته رسي، څه باندې 11 میلیونه غواوي او غوایي، 2.5 میلیونه اوزې او 2.5 میلیونه پسونه لري. د اقتصاد دیو کارپو اسحاق اوجا په قول د نفوسو د شمېر په تناسب د جنوبي سودان خلک د افریقا د بل هر هیواد تر اوسیدونکو ډیر څاروي لري، خو د جنوبي سودان خلکو ته چندان ګټه نه ده رسیدلې، ځکه د دغه ملک خلک د مالونو په ګټه او تاوان پیسې دومره نه ګرځي لکه د حیثیت لپاره چې یې ساتي. په دې ملک کې چې هر څومره ډیر څاروي ولري، هغومره دوی په ټولنه کې قدر ډیر وي. په جنوبي سودان کې څارویو ته په درنه سترګه کتل کېږي، او د څارویو داسې څښتنان هم شته چې د خپل مال د حلالولو اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې جنوبي سودان د ډیرو څارویو له لرلو سره سره یوه زیاته اندازه غوښه له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له یوګندا څخه واردوي. د جنوبي سودان اکثر اوسیدونکي د ناوې په جهیز کې غوا هم شاملوي، او که څوک په دغه ملک کې قتل وکړي یا زنا وکړي، نو په سزا کې ورباندې غواوي ایښودل کېږي. په جنوبي سودان کې د هالند دیو انکشافي مؤسسې کارکوونکی جوستین میټینګ وایي چې دغه خلک د څارویو ګټې ته نه، بلکې شمیر ته ډیر خوشحالیږي، او د مالونو د شمیر زیاتوالی نه یوازې د څړځایونو د خرابېدو باعث شوی، بلکې اوبه یې هم نولې کړي دي. د دغه هیواد په څړځایونو کې د څارویو بې اندازې ګڼه ګوڼه د دې سبب شوې ده چې خاوره بې کیفیته شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. عبدالمالک پیکسیار په ډنمارک کې اوسی، او پښتو شیرونو یې د ډنمارکیانو توجه تر دې حد جلب کړې ده چې د هغه د یوې ټولګې په اندازه شیرونه یې په خپله ژبه ژباړلي او خپاره کړي دي. په دې وروستیو کې د ښاغلي بیکسیار د شیرونو دوې نوې ټولګې، لکه خوب هغه وختونه او د څپو چې زړه راډک شي، خبرې شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په همدې مناسبت مرکه ورسره کړې ده. د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ښاغلی بیکسیار وایي،
دغه دوه کتابونه زما د شیرونو پیدامه کتابونه دي چې زما د زما شاعري له 2009 پنځم نه تر 2014 اخري پورې محتوا کوي. نمونه یې دي چې لکه خوب هغه وختونه، او بیا د وروسته دی چې دواړه یو ځای چاپ شوي دي. البته شاعري په دغه ترتیب کې راغلې ده. اول دی لکه خوب هغه وختونه، او دویم دی د څپو چې زړه راډک شي.
د څپو چې زړه راډک شي او لکه خوب هغه وختونه، څه فرق سره لري چې په دوو جلا جلا کتابونو کې خپاره شوي دي دا شعرونه؟
دا تکل صاحب چون دی تیرو کلونو شاعري دی، فرق خو دا دی چې هغه ځینې شعرونه تقریبا زړه شعرونه دي، د 2015 او 2016 او ما وتم د سراغلی دي، او د ځینې نوې دي. او یو بل فرق په کې دا دی چې پوهیږي چې شعر یو ورځ نه بولیت، نظر په مضمون او نظر په محتوا او نظر د شاعر په کیفیت باندې فرق کوي. نو فقط په دې خاطر باندې. او دویمه خبره دا ده چې چون دی ډیری مودی شاعری وو، او بیخی ډیر ډبل شایته جوړیدلو، نو د کتاب تخنیکی ستونزو په خاطر مو هم دا په دوو هغه کې،
یعنی د دې لپاره چې لوستل او لوستون کې آسان شي،
آسان شي، او لوستون کې فقط د زحمت په خاطر باندې شاته ونه غورځي شي. دا نو څوک وي دومره غټ کتاب؟
د محتوا له نظره تاسو ویلې چې د مختلفو زمانو شعرونه پکې راټول شوي دي. خپل دغه فکری سفر له یو کتابه تر بل کتابه، له یو محتوا او له یو مضمون نه تر بل مضمونه پورې، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ تر هغه پورې چې دوی ته ستاسو کتابونه رسیږي.
زه خو هر انسان ته بیا په تیره شاعر ته په دې نظر ګورم چې موږ ټول انسانان، نن چې کوم انسان یاستو هغه سبا نه یاستو، سبا چې کوم انسان یاستو هغه بل سبا باندې یاستو. نو د هر شاعر په شعر کې دغه یو ارتقایي ورتوي، یا یو مودي ورتوي، یو وختون پکې راځي. نو دا ځینو ته به محسوس وي او ځینو ته به نه وي محسوس. په مجموع کې خو زه ډیر شعر زمان نظر زما د شعر محتوا چې دی، ژوند، طبیعت، کله کله سیاست، ډیر غټ مضمون چې دی ماته ژوند دی، نو محتوایی لحاظ د دې دواړو شعرونو هغه مضمون ډیر فرق نه کوي، مګر د زمانې لحاظ د انسان فکر دغه همدغه ثابت ژوند ته هم نن چې سره رقم ژوند ته ګورم، پرون چې سره رقم مې کتل او سبا سره رقم ورته ګورم، دا فرق دی.
په خاص ډول په دغو دوو نویو شعري ټولګو کې د مسافرۍ اثر په ځان او په خپلو شعرونو باندې څه ډول ارسوي؟
دا خو اصلا د لوستونکو په قضاوت پورې لري، مګر دا چې دا کتابونه په ډنمارک چاپ شوي دي او په ډېر کم تعداد کې چاپ شوي دي، چې تر هغو لوستونکو ته رسیږي او لوستونکي په دې قضاوت کوي، نو زه خو فکر کوم چې زما په شعرونو کې اوس مسافري د یو عمده مضمون په لحاظ باندې رو رو په رکېدو ده، ځکه چې مثلا زه داسې فکر کوم چې اوس نو مسافری شاته دی، اوس ته وطن کې اوسېږي، اوس زه یو ځای په ځای شوی پردی شوی انسان یم.
یعنی د مسافرۍ په باب د فکر کولو ځای ډېر د کلتوري توپیرونو ته توجه نیولای.
بالکل ها، یعنی اوس دغه درد دغه ویر دغه ژړا چې هله زه نه یم، هله وطن نه لري یم، هله دوست نه لري یم، هله خپل نه لري یم، دغه د دغه ویر او د دغه درد ځای اوس دې خبرو نیولی دی چې مثلا چې ولته چې نه یم دلته چې یم دا څنګه دی، هغه غر هغه چینه هغه سمندر هغه ګودر هغه چې نشته ده دلته څه دي. زه هیله من یم چې لوستونکي زما په شعرونو کې دې شته پام ولري کې پیدا کړي.
ګر سره متفاوت محیط د ډنمارک په څیر د افغانستان په څیر له یو محیط سره څومره راغلی ستاسو په شاعرۍ کې؟
فکر کوم چې دغه د پردی هیواد د پردی مشاهدې د پردی تجربې دغه اثرات چې زما په شاعرۍ کې راګرځې وې دي، دا له یو څه مودې څخه داسره روان دي، او زه فکر کوم چې په دغه وسنۍ او وروستۍ دوه ټولګو کې دغه رنگ لږ زیات دی. ویرا زما لدین دو مخ کې مجموعه شاو شوی په کوم هم زینې سره کونه دی دی و، او یو څه ویرا په اوله کې ما محسوسه ولا، مګر دغه ویرا په مرور دی زمان کم شوله، او بل دا چې دغه ویرا زما یو ډنمارکی کتاب چې په 2010 کې هغه لچاپ راووتو، ما هغه کتاب لچاپ سره د سی احساس وکړو چې زه اوس یوازې افغان ته مخاطب نه یم، زه اوس په یو لوی تصویر کې ډنمارک ته او ټول نړۍ ته مخاطب یم. نو دغه ویره مې له دغه کتاب له ژباړې نه وروسته په کمیدو، او زه فکر کوم او احساس کوم چې یو وخت به زه له دغه ویرې او د دار له ساحې نه بېخي راوځم او زه به انسان ته مخاطب شم، د افغان په ځای د پښتون په ځای باندې.
د پښتنو په څیر په یو ډېره محافظه کاره ټولنه کې تاسو د ویرې یادونه وکړه، په دغه سیو ټولنه کې څنګه ممکنه ده چې ونه ویریږي؟ په تیر چې په افغانستان کې او مخصوصا په پښتو ادبیاتو کې د شعر په باب د ادبیاتو په باب تصویر له د نړیوال تصویر سره عموما یو کلی توپیر لري، یعنی ډیر محافظه کارانه ده.
زه فکر کوم، البته دا زما شخصي فکر دی تکل صاحب، چې د زمانې په تیریدو سره د وخت په تیریدو سره او د مدرن نو دغه رسنیو له راتلو سره دغه فاصلې ډېر لنډې شوې دي. دغه نړۍ ته چې مونږ یو یو کلی ویو او دغه چې مونږ راسره رانډه کړې ده تنګه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه پخوانی ډار او دغه پخوانی ویرې ضرورت به هم نه وي، او دا ایجاب هم نه کوي چې مونږ د تی په دغه ډار کې پاتې شو که مونږ غواړو که نه غواړو. همدغه تصویرونه، همدغه کیسې، همدغه خلک اوس زما په کلی کې، زما په وطن کې، زما په هلمند کې ډنمارکی لس کلونه الته عسکري وکړله، نو زه د ډنمارک دیو تصویر پر راوړلو کې په خپل شعر کې زه څنګه ویریږم چې زما ټول هلمند ماشوم ښځه نر پیغله دغه ټول ډنمارکی پیژني، ډنمارکی ویني چې د کوڅه کې ګزمه ګرځي، نو زه دیو تصویر راوړلو نه څنګه ډار وکړم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
همایون هیواد محصل دی، کیسه لیکوال دی، مقالې لیکي، په یو رادیو کې کار کوي او ادبي غونډو ته هم تګ راتګ کوي. ښاغلی هیواد چې سلمای دی او انرژي یې زیاته ده، دا ټول کارونه کولای شي. دی به خپل یو لنډه کیسه راواوروي او له هغې وروسته به د همدې کیسې په باره کې او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. همایون هیواد اول خپله لنډه کیسه راته لولي.
د لنډې کیسې نوم دی شپه. ګلاب له کوره راووت، په کوڅه کې روان شو، پورته یې وکتل، په اسمان کې ستوري تت ښکارېدل. د کوڅې له دیوالونو د چرچرکو غږونه راتلل. په دې وخت کې د شا له خوا پرې غږ وشو، هی ودرېږه، چیرته روان یې؟ ګلاب شاته وکتل، سړی د ته نږدې کېده، جیب ته یې لاس کړ، څراغ یې راوویست، د ګلاب مخې ته یې ونیو. په ونه برابر ځوان چې سره خولۍ یې په سر کړې او په پټو کې ځان پیچلی و، دا سړی مخ ته ولاړ و. سړی پوښتنه وکړه، دلته دې څه کول؟ ګلاب تلولی شو، هسې دلته مو خپلوان اوسي. ها، خپلوان دي اوسي؟ عجیبه ده، هر څوک چې دلته راځي وایي دلته مې خپلوان دي، او بیا په نیمه شپه کې له دې ځایه ځي. داسې خپلوان خو ما لا تر اوسه نه دي لیدلي. ګلاب فکر وکړ چې سړی پرې پوه شوی، ځان یې منډې ته تیار کړ، خو سړی توپانچه پرې راوویستله. ورته ویې ویل، که قدم دې واخیست همدلته به دې مردار کړم. ګلاب بیرته په خپل ځای ودرېد، سړی لاسونه وتړل او له ځان سره یې روان کړ. شپه تېره شوه. د غرمې 12 بجې وې. ګلاب خپلې سترګې په قاب کې خښې کړې وې. په قاب کې وریژې وې، په سر یې لږه لوبیا هم پرته وه. قاب هماغسې ډک کښې و. ګلاب د قاب منځ ته کتل، زړه یې خفه و. ټول فکر یې کار ته و چې رئیس به یې څه ورته وایي، هسې نه چې له کاره یې وشړي، بیا به په کور کې څه ځواب وایي. ساعت وروسته هماغه کس راغی چې د شپې لیدلی و، ښه یې ورته وکتل. بیا یې وپوښت، څنګه یې ځوانه؟ ګلاب غلی و. ښه، خبرې مه کوه، زړه دې خدای، یو څو پوښتنې به مې ضرور راته ځوابوي. ګلاب سړي ته رډ رډ کتل. دا راته ووایه چې هلته دې څه کول او څومره وخت کېږي چې هغه کور ته ورځې؟ ګلاب غلی و. سړي دا ځل په تنده لهجه ورته وویل، ګوره، که سم حال راته ونه وایې، ولاکه یو کالم راڅخه خلاص شي. ووایه هلته دې څه کول. د ګلاب شونډې وخوځېدې، یو ملګری مې هلته بیولی وم. څو شپې کېږي چې هلته ورځې؟ دا مې څلرمه شپه وه. ښه، څلرمه شپه دې وه، ملګری دې څه کوي؟ هغه په شرکت کې راسره کار کوي، هغه داسې راښودلی. ملګری دې اوس چیرته دی؟ هغه پرون خپل کلي ته لاړ. سړی خپله پیکداره خولۍ سمه کړه، له زندانه ووت. څو ورځې تېرې شپې چې ایله په لسمه ورځ د ګلاب یو ملګری زندان ته راغی. ګلاب سر تر پایه ټوله کیسه ورته وکړه. ملګری ورته وویل، خو ظالمه، یو څو روپۍ به دې ورکړې وي، پرېښودلې دا د یو څو ګوره، شرکت ستا پر ځای بل څوک راوستی. ملګری یې د یو څو کیسو له کولو وروسته لاړ، خو ګلاب ته یې نور هم خفګان زیات کړ. پنځه ورځې نورې ووتې. د ماسپښین دوه بجې وې چې عسکر د زندان دروازه خلاصه کړه. ګلاب ته یې وویل، راځه راپسې. عسکر مخکې او ګلاب ورپسې و. وروسته یوې کوټې ته ننوتل، بیا هم هماغه سړی ناست و. مخې ته یې نوم او دنده لیکل شوي و. ګلاب ته اشاره وکړه، کېنه. بیا ترې پوښتنې پیل کړې، ښه، ده راته ووایه چې واده دې کړی؟ ګلاب ورته وویل، نه. سړی بیا وویل، عمر دې کم دی، خیر دی، وبه یې کړې، تر اوسه لا وختي ده. خو ګوره چې بیا داسې ځایونو ته لاړ نه شې. هغه ښځې مې هم له هغه کوره وشړلې، او ته هم خوشې کوم، خو که بل ځل مې په هغسې ځایونو کې په ګوتو راغلې، بیا دې داسې ژر خلاصېدل ناممکن دي، اوس ته تللی شې. ګلاب د زندان له حویلۍ ووت، د سړک پر خوا روان شو. بیرته یې شاته زندان ته وکتل، یوه شېبه ودرېد، نه پوهېده چې کومې خواته لاړ شي. دفتر ته نه شوای تلی چې دنده یې له لاسه ورکړې وه. کور ته یې زړه نه کېده چې خلک پرې خبر شوي وو. همداسې ولاړو، په ویښتانو کې ګوتې تېرې کړې او سوړه سویلی یې وویست.
او ډېر عالي، ډېر عالي. هیواد صاحب، هغه منصبدار، هغه پولیس چې له ګلاب څخه تحقیق کوي او پوښتنې کوي، تاسو لیکلي دي چې د هغه په میز باندې هم نوم لیکلی و، هم یې دنده لیکلې وه. ما د یوه اورېدونکي په صفت د دې قصې دلچسپي لرله چې پوه سمه چې دی څه نومېږي او دنده یې څه ده. خو تاسو د قصې د لیکوال په حیث دا یادونه نه وکړې.
په کیسه کې ځینې شیان مهم وي چې هغو ته پام کول پکار وي. البته یوه خبره ده چې یو وخت کې ما یوه کیسه لیکلې وه، د افغان ادبي بهیر غونډې ته مې د نقد لپاره وړې وه. نو ما چې څنګه فکر کوو، مثال هلته دوه پیښې وې چې یو په بل پسې شوې وې، ما ویل خلک به هم همداسې فکر کوي لکه ما چې څنګه کیسه لیکلې. خو برعکس، خلکو ته دغه ځای ډېر مبهم و. ټولو کومه نیوکه چې کوله په همدې ځای وه چې څنګه لې وی پیخ ورسته یو بل پیخ رامسته شوی دا زکه مالته د سه زمينه سازینه وکړي او څه زما فکر کې و هماغه مې لیکلی وو خو نورو لستونکو ته بیا هغه ځای پښتنه پیدا کړې وي همداسې لکه تاسو چې ویل چې په دې کیسه کې هغه د پولیس نوم یا رتبه نه وه چې څوک او د کوم ځای پولیس ته خپله په لومړي سر کې داسې راته ښکاره شوه چې که د دې نوم اوس ذکر کیږي فکر کوم یا نه ذکر کیږي په کیسه خاص تاثیر نه لري
یعنی ذکر هم نشي په کیسه کې کوم کمای نه راځي تاسو داسې وایست
شاید کیسه چې کوم څه لیکدوي په هغه کې څه کمای او زیاتی نه راځي
هیواد صاحب تاسو معمولا په دې ادبي غونډو کې انانسري کوي او هلته بیا فلبدیهه ټوکې هم ډېرې کوي او د طنز په انداز خبرې کوي نو دا کیسه چې دې شروع کول هم ما فکر کاوه چې خامخا به د طنز مالګه پکې وي خو طنز پکې نه و څنګه دا کیسه دې همداسې ده او که د نورو کیسې هم همداسې وي دا طنز دې صرف خبرو ته ساتلی ده او په نثر کې بیا
که زه دا وایم چې هر څه خپل ځای لري دا د ادبي غونډو ستیج چلول یا مثال لیکل دا یو څه توپیر سره لري د ادبي غونډې داسې وي چې دا که ښېکېږي هم د ویان په لاس کې وي که خرابېږي هم د ویان په لاس کې وي ما به چې د ادبي غونډې یا د بهیر د غونډو ویاندوی کوله نو اکثر وخت به مې ټوله اونۍ دې ته فکر کاوه چې مثال څوک څوک راځي زه پلانې ستیج ته راغواړم څنګه یې راوغواړم کوم بیت وایم کوم شعر وایم پر دې به مې ډېر زیات سوچ هم کاوه او ورته وزګارم وم نو اغه د بهیر د غونډو د دې لپاره چې څوک ستړي نشي غونډه خاوي ځینې وخت د دې ضرورت و چې تنظیم وشي ټوک هم وشي یو شوخ به تم ویل سي اما په نور ژوند کې بیا خپل زه ډیر ټوکی نه یم یا مثال ډیر خان د منه ډیر تنز نسته را سره اغه په ډیر سوچ او په ډیر فکر مې یوازې د دې لپاره چې غونډه خسته شي د بهیر لپاره مې کار کاو
تر اوسه څومره کیسې لیکلې دي لنډې
کیسې مې ډېرې لیکلې البته په لومړي سر کې داسې وې چې ځینې کیسې مې ولیکلې ما چې په لومړي ځل کیسې لوستې وې موږ په کلي کې اوسېدلو نو دا ولایتونو نه به ځینې اخبارونه راتلل په دې کې دا کیسې وې نو دا کیسې اکثر وخت په داسې وې چې یو څوک به په یو چا مین سو هغه به بیا بل چا ته ورکړه بیا به دا لږ ځان مړ کړه داسې ډېرې کیسې مې لوستې وې البته کله کله به د لیکوالو د کیسو نومونه یو څه تفاوت سره درلودو نور موضوعات هم دغه بیا د همدغو موضوعاتو نه یو شان به مې ځینې لیکل خو چې بیا مې وروسته کیسې ولوستې د کیسو په اړه څه ناڅه پوه شوم داسې لس شو خوا کې به مې کیسې لیکلې وي
یعنی لس داسې کیسې دي چې ته ورته کیسې وایې
بالکل
او غیر له کیسو له ادبیاتو سره د نور تعلق څنګه دی
زه چې ادبیات ته راغلی یم د شعر له لارې راغلی یم شاعري مې کوله اوس هم کله کله شعر لیکم البته شاعري ډېره نه کوم خو ورسره مې کالمونه هم لیکلي دي مقالې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې لیکلې دي
او د لنډو کیسو او د مقالو په نثر کې د فرق ویني کنه
د لنډو کیسو او مقالو البته یو وخت کې مو یو خبر ته کلمونه لیکل نو هغه د سې و چې ورځنی موضوعات او څه به مو چې لیکل اماغه ورځ بخپریدل کیسه د سوي چې اوس ما سره کیسه پرته ده کیسه ملکل د درې میاشتې مخ کې زه چې دا اوس را واخل ما کنه اوس په دې کې ګورم چې کومه کلمه ده ستا چې هغه د کیسې کلمه نه ده بیا بیا سړی پر فکر کوي هغه جوړوي اکثر وخت کله چې سړی وسلی کې ډیر ذهني برابر نه وي مثال په کیسه کې به ته د سوي کلمه یا جمله راوړې چې هغه اصلا د کیسې کلمه یا جمله نشمیرل کیږي
یعنی څه به پېښ شي دا کلمه د قصې ده او ده نه ده
موږ د خپل کریکټر ته چې ورننوزو نو بیا پویږو چې دغه کیسه آیا د کیسې ده یا نه ده اوس سیدا ځینې وخت داسې جملې وي چې هغه ډېری خوږې نه وي هنري نه وي اما د کیسې کریکټر داسې باید وي چې هغه د هغه سره مطابقت ولري لکه
دا خو د مکالمو خبرې سپې د مکالمو شبه سپه آیا غیر د مکالمو له ژبې دغه نور ژبه چې دا چې دغه د داستان روي بیانوي لیکوالې بیانوي په هغه کې څنګه د قصو د کلمو او د ژبې او د مقالو د کلمو او د ژبو توپیر په ذهن کې درځي کنه
اوس تاسو وګورئ اکثر لیکوالان داسې وي چې هغوی خپل سبک لري هغه که طنز لیکي که لنډه کیسه لري که مقاله لیکي یعنې هغه شیان سره ډېر فرق نه کوي هماغه نصر وی اوس کومګ د شپون صاحب مثال ورکو او سات شپون ک مقالم لیکيغه تنزی اندازي وی کلنډ کیسم لیکي او ک نور شان لیکي نو ز خپل
سیاسي تبصره هم
کوي سیاسي تبصره هم کوي هغه خپل انداز لري نو ز چې مقالمه لیکل دي البته مخکې میدونه وکړه چې هغه د سوي چې مخبري شوی دی هغه شیبه می چې لیکل دي یو ځل یا دو ځل لوستورسته اما کیسې می بیا کله کله لوستې دي چې ورته وزګر شوم او بیا می جوړې کړې دي
کامیاب اوسې
مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د روسي مشهور لیکوال انتوان چیخوف تر مړینې څو میاشتې پخوا یو بل لیکوال ته وویل چې وکاله نور به هم لوستونکي ولرم هغه ورنه پوښتنه وکړه ولې وکاله ده وویل زه ونه دا یو نیم د ادب مورخانو لیکلي دي چې د چیخوف زړه ته نه لوېده چې په داستاني ادب کې به د دنیا ډیر لوی سړی وي اوس چې د چیخوف په مړینه یو سلولس کاله تیر دي ګڼ کسانې د لنډې کیسې د تاریخ تر ګردو لوی لیکوال بولي د ده یوه لنډه کیسه مو استاد لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفي لولي وایې وري او د انسان د شخصیت او فطرت دنیا ته یو نوی سفر وکړی
بودن. یوزلیکوف چه ده جگه رتبه مهندس و خپل اصلی خار تراغی لده غوخته نشوی و چه ده هدیری زده کلیسا بیا ورقه وی ده پا ده خار که دنیا تراغلی و همدل ته مکتب وی لی زلمه شوی و واده کلی و خو کل چه لورگاردی رخ کتشو خار ورت ناشنا ویسید هر چه بدل شوی و همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوښه د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅه د بوهلکانو باور کې نولې نیول او یاد اوس چې د خار په لوی واټ د څلور پوړیزو هوټل مخه ښکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګي شین بخوان دیوال کې وو یوز لیکوفته د هوټل د پیاده ل ځوابونو پته ولګید چې د خار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یا مړه وو یا په وسلی ځپلی وو لپاره غورځې د لیو هیڅ شوی وو د هوټل ل پیاده څخه د ځان په اړه کې پوښتنه وکړه
یوز لیکوفته یاد ده هغه انجنیر چې خپل خځه طلاق کړ په سوایر بیوس کې واټ کې کورو ستا خو به یاد وي
نه سب نه میادېږي
څنګه دی نه یادېږي داغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي و هم دا د خارګا دیوانه نور باندې ټول خبر وو شپکین وکیل راته طلاق واخیست هغه خدای وهلی هغه په کتو کې ډیره غلطی کوي چې په کلوب کې حال شوی وو
ایوان نیکولایویچ
هو هو هغه مړ دی که ژوندی
شکر دې سه هغه و سرمعرر دې ځان ته دفتر لري خپ مزو کې ده په کرپچنی واټ کې دوه کورونه دي ابل اورزي د لور واده وو
یوزلیکوف د کوټې په منځ کې قدم واه ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شپکین په دفتر کې وویني سپخین وو له هوټل راوتلای وو او د کرپچینی واټ په لورې ورو ورو کومه اخیستل شپکینی په خپل دفتر کې وموند چیرای ډیره بدل شوې با هغه کولای زیرک چالاک مست او بی پروا شپکین اوس په نرم شینسری بوډا شوی سړی باندې بدل شوی وو یوزلیکو فورتا وویل
ته به مینه پیژنې تایر کړم ستاب خانه بایپار یوزلیکوفین
شپکین تاور پیاد شو وی پیژند او دسترگو پراب که دیر چه زهن تاور اغلل وی ویل
یوزلیکوف؟ چه؟
او
وای یوزلیکوف
نور نو د حیرانتیا څرګندولو پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو.
عجبه ده، بیخی می تمه نوا. چه در تر او غارم شمپاین تریز را کیگی که بحری چنگا خواری اندی والا تا می جون تا دوم را دیت سرا کریدی چه اوچ که هر چه وکرم کم دی.
زن ما پازا باوا، لما سرا وقت کم ده، زباید هم دا او سا دیره تا لارسن او کلیسا و گرم دقیقی بیر اغوانه می پغار اخیستی ده.
دیر خیر دیر خیر دیر خیر دستی سپک چه بسر و خروسی ده بیبا پشری که دیره تا لارشو زر دیر خواستو نلرم زبا دیور اسوم ده کلیسا مشر تا بدی هم رو پیجمم ده هر چه زما پغاره گوره دستی پرده پرده که گی ولی ولی دست پیتی هتر سر چلی گی اسم مرا نویری گا که یه وقت را نویری دی بیزای نو اغا وقت چاو تاروم چار سر بیستم هیچ چا در نجده که دو جرت نکاوه خوز دروبو هم ماتیم دروکو هم آجزیم زوز بوده شویم اوز ایلدارم اولادو نمیدی اوز پا مرو که حسابیم.
دوارو ملگرو دوده سر و خوره شرابی سر و چخل او ده جوره آسونو پا بگی که ده خار ده هدیری پا لورو خوزیدل شابکین چه پا بگی که کی ناست ویویل
او عجب وقتو نو لکه او خوب زود بدی نلویگی یاد خوب دوی چی خداری سنگه طلاق که دیگه پیخی کابو شل کاله وشکل زما یقین دهی چستا هر چه هیر دی خوزما دست یادیگی لکه دا پرون پرون میچی درتا دیگه طلاق خیسته بی ای خدایا چون را جنجالو نمی و گالل زه دیر تیز دیره چالاک چالباز کلک سالای و کلا کلا بل مشکل کار سر مخشوم لکه اغستا کار چی و او زب زب بیکن تا پیغا وقت که چو برا قزامه را کرو پینزه کشپک سرم دم دوم را پیسو کارو کسام نوائم تو وی تا پیترزبورد کلاری او طول جنجال دی ما تا پریخود اغستا میرمن سوفیا میخایلونا که چه هم مازی دیو سوداگری کورانی و مگر مغرور و باوقار و دا گران و شد شوت وقتی او پا بدل که ملامتی و منی بیخی دیر گران و زب ورتلم چه خبر ورسر وکرم خوچه او بیلیدم خپل نوکری تا بیویل ماشا ما نو در تویلی چه دقیق بیشرف مرا پریگده خو پا هر حال زب پر دیر رولار ورغلم مالیکون رو استول او یو ظلم دست پلان جور کر چه ناتا پا میویلی زب مجبورشون دریم گری لاری مخکلار شم مال دی سر تر دیر و پوری دیر مشکل درلود او دی صرف اغا وقت میدان پری خود چه تا دو منله چه لزر باور کبی لزر رو تا تینگه نشو دی چی غیقلی دی پا مخ راو تو کل خور رازی شو ملامتی پا غاره وقتسته هو هو او پینزه لزره زه تیر وطم ایساب رانه خطا شو اوز هر چه تیر دی اوز ده خبر پتوالو تا ضرورت نشته ما اغی تا لزره بار کبی پینده زره می خپل جیب تا واچه ولی ما تاسی دواره او غلا ولی خود ده هر چه اوز تیر دی اوز پا کشارم نشته خود ته پخپل قضاوت وکړه بوریس پیتروویچ ته هماغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې له هغې ځان خلاص کړي ته ښه شتمن وي او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وه ستا واده او بې ځایه حوس او ستا طلاق هم همدغسې در واخله تا ډېرې پیسې ګټلې زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې شل زره جبته کړې ما نو که ته نه وای شکولی څوک به مې شکول او زما باید په تاریخ راغلی وای تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې خو زه یې د یور روبل په خاطرم دربولم او په کلب کې په څپېړه وهلم نو ولې یادوم بهتره ده هېر یې کړم
ته دا راته ووایه چې وروسته بیا سوفیا میخایلنا څه وکړل
له هغو لس زرو سره
هو
ډېر بدحالی وه خدای ښه پوهېږي بیخي عقل بایلو شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې پیسو وپلوره او یا خو به یې له تا سره مینه وه رښتیا ته پوهېږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسیره کله به چې له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزوري نشه یې چاره نه کېده دې برانډي په سر اړول او د اور غونې برانډي چې بیخي به یې هوش له سره والوت
هو دا غیر عادي وه ډېره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول
ونۍ تېره شوه او بیا بله زه په کور ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته یې وویل دا لعنتي پیسې دې بېرته در واخله او د یو بنډل پیسې په مخ را ګذار کړې نو هغې پیسې د ځان سره ونه ساتلی شول ما راټولې کړلې ونې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې دې نو صرف همدا پنځه سوه ورنه اخیستلې
پیسې دې بیا څه کړې
اوس ډېر وخت تېر دی دروغو ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګوري ته خو ور راکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبی مطالعات غواړي پتالوژي ورته په کار ده. دوی میاشتې به تېرې وې چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله دیوه مې بره کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میخایلونا په چوکۍ ناسته وه، زما غوندې نشه، ګډ ډوډه، وارخطا، وحشي، لکه همدا اوس چې د دلمجن نه راوتلي وي. پیږې چې راته وویل پیسې مې بېرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تبا کېږم نو نیمګړې تبایي نه غواړم، زه باید خپل اوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بددوونکې منظره.
او تا ور دې کړې؟
ور مې کړې، ښه مې پیاد دي. لاس رو بلد.
د یوزلیکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغې کړه.
څنګه که تا نه ورکولی او یا دې نه سوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هېڅ خبر نه سوم، زه خو ناخبره پاتې سوم.
د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دی ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک درستولی وه. نو بیا
سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم، د لیکونو وخت را سره چیرته و. خو ته یو پردی وې، ستا له صوفیا سره څه دښمني نه وه، تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟
ګوره بوریس پتروویچ، ته په اوسنیو معیارونو قضاوت نشه کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وه. اوس شاید ما هغې ته زر ربله ورکړي وای، خو هغه وخت مې ان د لس ربلو نوټ هم هسې مفت ورنه کړ. یو بد کار وه، موږ باید دا هر څه هېر کړو. ګومان کوم راورسېدو.
گاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلیکوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یوه اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او کاسې لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و. د واورې په هر بڅرکي کې د روښانه لمرینې ورځې رڼایي، هغه بوی چې په هدیرو کې همیشه خپور وي دلته هم و، د خوشبویی او د تازه کېنستل شوې ځمکې بوی. یوزلیکوف وویل
زموږ هدیره ښکلې ده، بلکل لکه یو باغ.
او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته ښي لاس ته صوفیا میخایلونا خخه ده، غواړې وګوري؟
دواړه ملګري ښي لاس ته تاو شول، په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور. شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه، ویل
دا دی، د هغې په قبر د ډبره یو جکتوره نیښې وه.
یوزلیکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجی سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتووله وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. تبا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللی و او پټه خوله و. شاپکین سکوت مات کړ.
پارم خوب بیداده، اوس ورسره دغم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برندي بوتل په سر وړوي. خو بوریس پتروویچ، ته باید غمجن واوسي.
یوزلیکوف په مړاوي انداز وپوښت
زه څنګه؟
شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، وی ویل
ولې مازی که څه هم کرکجنه وه خو تر اوسه ښه وه، د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګمان کوه چې که له مرګ سره لاس و ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې.
په یوزلیکوف باندې مړاویتوب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور حواس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې حواس په زړه ورېدلی وو او ده احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجي لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ وو او یوزلیکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلیکوف ناڅاپه مخ واړوه کلیسا ته لاړ. یوزلیکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس چې شاپکین له روحاني سره په خبرو شو د ژړلو وخت وموند. دی په پټه قبر ته لاړ، شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچونی سپین مرمر ورته مړاوی مړاوی په غمجن او بیګنا انداز کتل. تبا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاق ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلی کوفته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښ کراغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په نهیلي حالت کې یوزلیکوف لاړ چشاب کین وویني.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio